سلام و خوش آمدید. آیا چین میتونه خلای کمک‌های خارجی آمریکا در افغانستان و تاجیکستان را پر کنه؟ در ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک‌های خارجی آمریکا را به منظور بازنگری و ارزیابی کارآمدی آن تعلیق کرد. این تصمیم به سرعت افغانستان را که شدیداً به این کمک‌ها وابسته است تحت تاثیر قرار داد. ارزش افغانی در برابر دلار سقوط کرد، قیمت‌ها سر به فلک کشید و فعالیت ده‌ها سازمان امدادرسان متوقف شد. در تاجیکستان هم برخی مؤسسات بین‌المللی از جمله پروژه‌های مینروبی فعالیت‌های خود را تعلیق کردند. چین که همواره از چنین خلاهایی برای گسترش نفوذ خود استفاده میکنه، این بار چه برنامه در سر داره؟ آیا بیجینگ آماده است تا جای خالی واشنگتن را در منطقه پر کنه؟ در این مثلث ابعاد این مسئله را بررسی میکنیم. همراه ما باشید. گپ میزنیم با آذرخش آفزی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، که این موضوع را با دقت دنبال کرده. خب جناب حافظی، با توجه به وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی، تعلیق کمک خارجی ایالات متحده چه تأثیر میتونه داشته باشه بر اقتصاد افغانستان تحت حاکمیت طالبان در میان مدت و دراز مدت؟
سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. کمک های ایالات متحده امریکا گرچه در مقایسه با نیازهای افغانستان بسیار کاهش یافته و در حدود 2 میلیارد دلار است، و اگر شما بر جمعیت تقسیم بکنین 50 دلار بر هر کس میرسه در سال، و این نمیتونه که معیشت مردم تغییر بده و زندگی مردم تغییر بده. و همچنان این کمک ها شامل برنامه های توسعه‌ای یا پروژه های انکشافی نیست، فقط از طریق سازمان ملل متحد برای رفع گرسنگی و برای اسکان بیجا شدگان و بعض موارد بهداشتی و آموزشی به صورت محدود داده میشه، که یک مقدار زیادی از او را هم سازمان ملل متحد و همکارانشان یا سازمان های غیر دولتی اینجوا به خاطر مصارف اداری و مصارف عملیاتی خود میگیرن، و شاید حدود 1 میلیارد از این به دست مردم میرسید. حجم کمی است، ولی به هر صورت در شرایطی که مردم بسیار در معیشت بد قرار دارن و از نهایت فقر و بیچارگی فرزندان خودم میفروشن و اعضای بدن خودم اعلام میکنن، این میتونه که یک قطره آب در دهان بیمار باشه. و این که آیا چین میتونه جای ادیره بگیره، چین به حال در بخش اقتصادی و قرارداد معادن و سرچیدهای دیگه در تهیه اسناد و قراردادهای رسمی از جمله مثل اینک و بعض جای دیگه و تیل آمودریا یا اقداماتی کده، ولی کمک های بشر دوستانه از واقع هیچ صورت تا حال قابل مقایسه با کمک های اتحادیه اروپا یا امریکا یا سایر کشورهای دیگه نبوده، و حتی با ژاپن و هند هم قابل مقایسه نیست. و به این اساس اونا در یک جایگاه بسیار بالای از لحاظ کمک بشر دوستانه قرار ندارن. حجم کمک هایشان 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، 5 میلیون دلار است. به این اساس این بدیل از او شده نمیتونه، مگر این که خودم تصمیم دیگه بیره. اما در مورد تاجیکستان، اونا عضو شانگهای هستن، عضو کامل حقوق از او، یک متحد خوب در یک راه یک کمربند هستن، و در ساختهای تاجیکستان و در بسیاری موارد چینی ها از قبل کمک کردن، و تاجیکستان البته با کمک های بشر دوستانه زیاد نیازمند نیست و در شرایط بحرانی مانند افغانستان قرار نداره. و به هر صورت هر کمک که میایه اونا استقبال میکنن، و افغانستان هم نیازمند از است. کمک‌های جاری باشه خوب است، در غیر از او کمبود از او محسوس خواهد بود.
تشکر جناب حافظی، بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب اگر بر بگردیم به گذشته، ماه جنوری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرمان اجرایی خود دستور توقف 3 ماهه کمک‌های توسعه خارجی ایالات متحده را صادر کرد و او گفت که باید کارایی اونها بررسی شود و با سیاست خارجی آمریکا هماهنگ شود این کمک‌ها. این فرمان به مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده اما اختیار داده که این توقف 3 ماهه را برای برنامه‌های خاص لغو کنه. و اینجا شاید جالب باشه بر مخاطبان ما بگوییم که روبیو از زمان تصدی سمت گفته هر دلار که خرج میکنیم، هر برنامه‌ای که تامین مالی میکنیم و هر سیاستی که دنبال میکنیم باید با پاسخ به این 3 سوال ساده توجیه شود. آیا این کار امریکا را امن‌تر میکنه؟ آیا او را قوی‌تر میکنه؟ آیا باعث رفاه بیشتر امریکا میشه؟ خب همونطور که جناب حافظی یک چیزایی در مورد تاجیکستان گفت، میشه با ما مخاطبان ما بگویی طاهر که در واقع توقف کمک‌های خارجی ایالات متحده چه تأثیر گذاشته بر تاجیکستان در مجموع؟
اونگونه که دکتر صاحب گفتند واقعا اگر محتاج کمک های بشری تاجیکستان نباشتم، اما از امریکا بخصوص از طریق یوسعید که فعالیتش در امریکا بگوییم به طور کلی قطع شد و چند هزار نفرش یا 300-400 نفر از کارمندانش موندن. این یکی از مؤسسه های بین المللی بود که برای تاجیکستان از برای هر بخش کمکی رایگان میرسند و هم چی در بخش اقتصاد و چی در بخش مبارزه با بیماری های سیراتی، چی در بخش کشاورزی و همین گونه در بخش های اطلاعات نوین و دیگر ساحه های اقتصاد. و خصوص در 2-3 سال اخیر اگر اشتباه نکنم یوسعید که مرکز منطقویش در الماتا در قزاقستان بود، اونجا یک مرکز منطقوی دیگر در دوشنبه باز کرد و همین گونه سال 2023 کمک از تاجیکستان در میانی کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی از نظری گرفتن کمک از نظری کمک های امریکا در مقام هفتم بود و بیشتر از 83 میلیون دلار کمک گرفته بود که از طریق سازمان های غیر حکومتی مؤسسه های بین المللی دیگر از طریق سازمان ملل به تاجیکستان می رسند. و به خصوص یکی از مثال های مشخصش این است که تاجیکستان برای مبارزه با بیماری HIV که ما میگیم ویروسی نارسای مسئولیتی بدن برنامه های خاص داره و 60% این پول این برنامه ها را برای ایجایش سازمان های خارجی میدادن و امریکا. و حالا که این برنامه متوقف شدن، این مردمی که معالجه میگرفتند و یا کمک های روانی و دیگر کمک های بشری اینا محروم شدن و سازمان ملل گفت قطع کمک های یوسعید به سازمان ملل برای اجرای برنامه های مبارزه با بیماری ها از جمله بیماری های سیراتی این مردم را در برابر بیماری های دیگر آسیب پذیر کرده، مردم دیگر دوا برای معالجه نمی گیرند که میتونه سبب به خطر افتادن این جانشون بشه. در عموم تاجیکستان در این چند سال اخیر از امریکا بخصوص از طریق یوسعید پول زیاد کمک می گرفت، هرچند برابر افغانستان نیست و میلیاردان نیست، اما 100 میلیون و مثلا نیم 100 میلیون و 50 میلیون دلار برای چه وزارت بهداشتی تاجیکستان یا هر مؤسسه دیگر کمک چشمگیری هست.
خب تشکر از این. همونطور که پیشترم گفتیم از رید استندش، روزنامه‌نگار رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که کارشناس یوزه هم هست، پرسیدم که چین در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری های قابل توجهی کرده در آسیای مرکزی، همونطور که خودتان اشاره کردی. ازش پرسیدم که آیا بیجینگ میتونه خلای توقف کمک های امریکا را به طور کامل پر کنه؟ میبینیم و زود برمیگردیم.
So China could conceivably fill the vacuum left by
چین از نظر تئوری میتونه خلای ناشی از قطع کمک های ایالات متحده در سراسر جهان را پر کنه، اما فکر نمی کنم چنین کنه. اولا کمک های خارجی چین همواره یک بخش کوچکی از کمک های آمریکا بوده. در سال 2023 بودجه اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID حدود 42 میلیارد دلار بود و وزارت امور خارجه آمریکا هم انواعی از کمک های خارجی را ارائه میکنه. در مقایسه کمک های خارجی چین به مراتب کمتر است. بر اساس یک گزارش دولت چین، این کشور بین سالهای 2013 تا 2018 مجموعاً 42 میلیارد دلار هزینه کرده. این رقم به طور متوسط سالانه حدود 7 میلیارد دلار است که بسیار کمتر از آمریکا است. همچنین هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان بده چین پس از این کاهش های آمریکا بودجه کمک های خارجی خود را افزایش داده باشد.
سوال دیگه که پیش کشیده میشه، از رید پرسیدم که کمک های چین معمولا در قالب قرضه و پروژه های زیرساختی را میشه که عمدتا کشورها را بیشتر وابسته میکنه به چین. این مدل سرمایه گذاری پرسیدیم که چه تفاوتی داره با کمک های خارجی ایالات متحده. این بخش هم از رید میبینیم و میشنویم و زود برمیگردیم.
I think it's a pretty common mistake.
این تصور اشتباه رایج است که ابتکار کمربند و جاده چین نوع کمک خارجی است. تقریبا قسمت اعظم تامین مالی پروژه BRI به صورت قرضه است. این ابتکار عمدتا شامل فعالیت های تجارتی با جنبه از تامین مالی توسعه‌ای است. به همین دلیل اغلب از او به عنوان مشارکت در BRI یاد میشه و نه کمک خارجی. یعنی به این معناست که بخش عمده از این تامین مالی قرضه های امتیازی چین است که هدفش ترویج صادرات، خدمات، محصولات و شرکت های چینی است. این قرضه ها معمولا منابع طبیعی کشورهای دریافت کننده را به عنوان وثیقه در نظر می گیرند. این نوع کمک ها کاملا متفاوت از کمک های USAID است که عمدتا شامل اعطای کمک های بلاعوض برای برنامه های توسعه‌ای و ارائه کمک های بشردوستانه می شود.
خب جناب حافظی، در صورت افزایش نفوذ اقتصادی چین در افغانستان و یا در تاجیکستان، آیا کشورها از نظر سیاسی بیشتر به چین، بیشتر به بیجینگ وابسته خواهند شد به نظر شما؟
خوبی بسته بروی دولت مردای اهلیا دارن و همچنان مربوط به این است که هر از گاهی جهان تقسیم میشه، ساحه نفوذ کشورهای بزرگ یا ابرقدرت‌ها یا شرکای بزرگ اداری جهان اینا تغییر میکنن. این معلوم شده که در این تقسیمات جدیدی که الان آقای ترامپ میخواد انجام بده با روسیه در چه تفاهمات میرسن و با چین هم میخواد روی خوبی داشته باشه. بنابراین دلیل هنوز معلوم نیست که چی خواهد شد، اما در حال حاضر هنوز چین در یک موقعیتی نیست که با روسیه و ایالات متحده آمریکا در افغانستان رقابت کنه و در آسیای مرکزی نقش روسیه بارستر است نظر به چین. یکینا به چه تفاهم میرسن، اما یک چیز آشکار است که از طرف مسکو هم در همکاری با چین چراغ سبز داده شده. خود روسیه هم موضوع شانگهای است و تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگه آسیای مرکزی هم موضوع شانگهای هستند و در یک راه یک کمربند هم یک پروژه استراتژیک چین است و او با مخالفت شدید ایالات متحده آمریکا هم مواجه شده. در او هم یا شریک و دخیل هستند و بعضی از بزرگراه‌ها در این مسیر هم ساخته شده. من فکر میکنم که ما در افغانستان هنوز یک جای پای قوی ناپیدا نکردن، گرچه اولین کشور بود که حکومت سرپرست طالبان را سفیر رسمان پذیرفت و همچنان سفیر خود با تشریفات کامل به افغانستان روان کرد، اما هنوز هم اونا بنا به بعضی مسائل دیگه در مورد رابطه بسیار بنیادینی که مثلا با پاکستان دارن یا در این مورد تردید دارن. اما به هر صورت نفوذ ایالات متحده آمریکا در افغانستان و از روسیه از زمان اتحاد شوروی و تا زمان روسیه تداری قابل مقایسه با نفوذ چین در افغانستان نیست برای فعلا. ما که در آینده چی خواهد شد نور ما بسته به است که دنیای موجود و ابرقدرت ها در این مورد بر تقسیم نوع جهان و ساحه نفوذ که میخواییم داشته باشن چی تطبیق میگیرن و بهش توافقات میرسن.
خب همونطور که پیشتر هم گفتیم که چین در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در آسیای مرکزی افزایش داده، حالا در تاجیکستان هم نشانه های از افزایش کمک ها یا سرمایه گذاری های چین برای پر کردن این خلای واشنگتن دیده میشه در این سالهای گذشته؟
چین سال هاست که یکی از سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است و طور خودت هم گفتی عمومتا در طرح‌های زیرساختاری کمک میکنه و عین زمان تاجیکستان از چین تقریبا 900 میلیون دلار قرضدار است و خودی این که امریکا کمکاش را قطع کرد، بعد از اون مثلا وزیری بهداشت تاجیکستان گفت که برنامه های بهداشتشون واقعا دچار کمبود پول شد و اینها می توانند به دیگر کشورها و دیگر منبعها مراجعه کنند برای گرفتن کمک و ظاهرا منظورش هم اتحاد اروپا بود و چین. چین تا کنون به تاجیکستان هم از برای به خصوص اونگونه که گفتم مثلا برای ساختمان یک بنای محتشمی پارلمان تا 100 میلیون دلار هم کمک کرده و عین زمان این احتمال هم هست که مثلا برای جای برنامه های چی بهداشتی یا چی اقتصادی دیگر کمک کنه، ولی مسئله این است که در برابر این کمک ها چین اگر چه شرط و شرایطی نمیگذارد برای رعایت حقوق انسان یا هر چیز دیگر، اما با منابع طبیعی تاجیکستان چشم دوخته و تمامی بگم اکثرا معدنای تاجیکستان است مثل طلا و نقره و هر معدن طبیعی دیگر از طریق شرکت های چینی به شرکت های چینی داده شدن و شرکت های مشترک و عمدتا اونا را کارخانه های چینی استخراج میکنن و میبرن و این مسئله در گذشته و این سالهای اخیر زیاد برداشته میشه، اما این روند همچنان ادامه دارد. چین میلیون ها و میلیون ها و صدها میلیون دلار به اقتصاد تاجیکستان میریزه و عین زمان معدن و منابع طبیعی زیادی را هم میبره.
و جناب حافظی، همونطور که بیشتر شما به نقش برخی از بازیگران منطقه‌ای اشاره کردین از جمله روسیه، خب کشورهای منطقه مانند روسیه و ایران هم در تلاش برای تقویت نفوذ خود هستند طبعا. آیا چین در رقابت با این بازیگرای منطقه‌ای میتونه به بازیگر اصلی اقتصادی در آسیای مرکزی تبدیل شود به نظرتان؟
چین با امکانات وسیعی که داره در مقایسه با کشورهای همسایه ما میتونه این کار بکنه و اگر اراده کنه و اگر مطمئن باشه این کار انجام بده. در آسیای مرکزی فعلا نفوذ چین بعد از روسیه جایگاه دوم داره و از امریکا پیشی گرفته، فقط جمهوری ازبکستان تا حد خود دور نگاه میکنه، اما با دیگر ها بسیار رابطه نزدیک داره، از جمله مثلا قزاقستان مثل خریده و اونجا هم سرمایه‌گذاری بزرگ در معادن قزاقستان کرده. ترکمنستان هم البته در این جواب سر میبره و کوشش میکنه که محدود به خود باقی بانه و از نفوذ روسیه هم آهسته آهسته و بسیار به صورت نامحسوس خود فارغ بسازه، ولی دیگر کشورها قرقیزستان و مثلا تاجیکستان و بعضی کشورهای دیگر اینا در با چین پیوندهای بسیار مستحکمی دارن بر زیر ساختهایی که اینجا ساخته شده و طوری که همکار محترم شما فرمودن قراردادهای بسیار بزرگی از معادن اونا رو دارن. دیگه به ترتیب چین اگر اراده بکنه و بخواه و شرایط برش مساعد باشه، چون اقتصاد دومی دنیا است و کاندید جایگاه اول در اقتصاد جهانی است، از پتانسیال و یعنی ظرفیت های بسیار بالای برخوردار است، برازی که مثلا پاکستان 82 میلیارد دلار اینا تعهد سرمایه گذاری دارند بر ساختن بندر گوادر و پورت محمد و همچنان میدان های هوایی اونجا و یک تاسیسات دیگه در بلوچستان و در سایر نقاط پاکستان اینا سرمایه گذاری های هنگفتی کردند اونجا و اگر زمینه را مساعد بدانند در افغانستان هم که همسایه چین است و پر از منابع معدنی است هم کارهای خواهد انجام خواهند داد، ولی تا حال کارهای را که انجام دادن صرفا در روی کاغذ بوده، مثلا معدن مثل عینک اینا گرفتن و واسه قرارداد دیگه کردن این با موفقیت نه انجام داد تا وله، یعنی هیچ کار اولی اونجا صورت نگرفته، یعنی چیزی که 20 سال میشه که یا مثل اینکه گرفتن، ولی نه او را منصرف میشن و نه اقدام میکنن، یعنی خودشان هم در یک برزخ قرار دارن از لازی یکی آیا بکنن یا نکنن، در یک تردید هستن. ولی البته او با معلومات مخفی که اونا دارن در مورد حضور ایالات متحده آمریکا و متحدینش در افغانستان با ملاحظه کاری با افغانستان برخورد میکنن و تا حال حجم کمک های از اونا در عرصه اقتصادی و برسیر ساخته افغانستان بسیار اندک بوده و کمک های بشر دوستانهشان هم بسیار چشمگیر نبوده. فقط یک رابطه گرم سیاسی را میخوان بکنن و شاید یک بخش نمایش باشه در مقابل از اینکه کشور همسایه ماست، اگر ما بخوایم میتونیم در این نفوذ سیاسی و نفوذ اقتصادی داشته باشیم. دیگر الان یک بستر مناسب سیاسی در حکومت سرپرست طالبا فراهم شده برای اینکه چین دیگه سرمایه‌گذاری بزرگ کنه.
اما در مجموع این اوضاع امنیتی همونطور که شما هم پیشتر از پاکستان یادآوری کردین، مثلا در بلوچستان که چینی ها سرمایه گذاری های انگفته کردن، اما در این چند روز گذشته ما شما شاهد نارامی های بودیم که ارتش آزادی بخش بلوچ شورشگریش تشدید شده و به همین ترتیب در داخل افغانستان گروه های مثل داعش، تی تی پی و حتی اویغورهایی که در واقع چین فکر میکنه که تهدید است به بیجینگ حضور دارن، این بعد امنیتی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه سر هر نوع سرمایه گذاری چین در افغانستان به نظرتان؟
خب چین هنوز آرام ننشسته، کارهایی که دارن مثلا آمودریا را استخراج میکنن، امیالی پیل یک کمپانی هست از اورومچی که او مربوط به سینکیانگ و مربوط به ایغور است، البته در او رهبری خود چینایی های چینی اصل هستند، اما سرمایه گذاری ایغور هم در او است. اینا آمودریا را استخراج میکنند، میال مثلا در حدود 1 میلیون تن تا بال استخراج کردن در 30 سال گذشته و او را هم بایست مواد خام فروختن با بسیاری از ریفاینری های کوچک که در داخل افغانستان است و تاجرای افغانستان و یک کنسرسیوم که سید کریم آقا هاشمی همکار ما رئیس اتحادیه سراسر شرکت های نفت و گاز ساخته بود، این کنسرسیوم چند بار ای را خرید و در داخل افغانستان پروسس کردن و یک مقدار تیلی که در بازار عرضه شد تیل خود افغانستان بود که به واسطه چینایی ها استخراج شده بود، اما حجمش بسیار بالا نیست. ولی دیگه کارهای خورد ریزی دیگه هم در موارد دیگه هم انجام دادن، در مورد تلق و مثلا در مورد جلغوزه و پروسس جلغوزه در افغانستان.
اما امنیت خود چقدر میتونه تاثیر داشته باشه جناب حافظی؟
امنیت خو مسئله اساسی است برای چین، مسئله بسیار مهم و اساسی است که اینا به خاطر سرحد مستقیم افغانستان با چین تا حال اجازه ندادن که باز شود و اگر این را باز شوه افغانستان یک گام به طرف رشد میره، به خاطر از اینکه از ترانزیت کالا از طریق ایران و پاکستان و آسیای مرکزی فارغ میشه.
تشکر از این. خب برگردیم به تاجیکستان، افکار عمومی و رسانه های تاجیکستان چطور به این تغییرات واکنش نشان دادن؟ آیا مردم نخبگان سیاسی در تاجیکستان از افزایش نفوذ چین استقبال میکنن یا ای که نگرانی های هم وجود داره؟
نفوذ چین یک مسئله است که در تاجیکستان راجع به اون زیاد حتی رسانه‌های مستقل حرف نمیزنن و اون چی که میگویند رسانه‌های دولتی هستند که همیشه از چین به حیث یک شریک استراتژیک تاجیکستان یاد میکنند و همیشه میگن دو کشور با هم نزدیکند، دوست و برادرند و چین که سرمایه گذاران اصلی تاجیکستان است. و بگیم اگر نظری منفی که مثلا نگرانی باشد که چین با این همه سرمایه گذاری های زیاد تاجیکستان را پایبند خود و پایبند اراده سیاسی خود میکند خیلی کم است و عمدتا هرچی که ما میشنویم از رسانه‌های دولتی است و پنهان صدا میدهند که مثلا این قرض زیادی که تاجیکستان از چین میگیره حتما تاجیکستان را به نوعی پایبند خواسته های چین میکند که در آینده دور هم برای کشور خطرناک است، اما اینو کسی واضح و آشکار نمیگه و اونگونه که گفتم بیشتر همیشه تعریف و توصیف از همکاری های خوبی تاجیکستان و چین است و اونم در رسانه های دولتی.
جناب حافظی، چون فرصت ما اندک است، خب اگر کمک های آمریکا به صورت مشروط یا محدود باز بگرده، آیا کشورهای دریافت کننده مثل افغانستان و تاجیکستان، مخصوصا افغانستان تحت حاکمیت طالبا، ترجیح خواهند داد که با همکاری با واشنگتن ادامه بدن یا مسیر جدید را با چین دنبال خواهند کرد؟
بی‌بضاعتان بیدل ناگزیر یافاتند، رنج خار و خس بردن از برهنه‌پایی هاست. اینا مخیر نیستند، اینا در بازی های جیوپولیتیک دنیا یک صحنه جنگ های نیابتی است. کشورهای قمانی مانند افغانستان اگر اراده ملی یکقدر موثر می بود، اینا در حق تعیین سرنوشت خود سهم وارد می داشتند که متاسفانه کمترین سهم همیشه در تعیین زمامت های خود داشتند. بنان این را طور که بیشتر عرض کردم برتان، امیداد و گرفته های استراتیجیک و جیوپولیتیک کشورهای بزرگ است که تعیین میکنن که کدام کشور صاحب نفوذ کی باشه کی نباشه. اما خود حاکمیت ها هم در حد معینی که میگن اختیار جبر شناخته شده است، اما اختیار خود که در بین جبرها بشناسن و بهترین و معقولترین کار انجام بدن. اول که افغانستان داره یک حکومت رسمی نیست که در محافل بین‌المللی از مردم افغانستان با حقوق کامل دفاع کنه، در سازمان ملل متحد نماینده نداره، نمایندگی سیاسی افغانستان در بسیاری کشورها در اختیارش نیست. بنابراین افغانستان یک موضع ضعیف با مسائل بین‌المللی روبرو است. وعده ضعف عمومی اما اراده ای که قبلا هم تعیین کننده بود، اراده جهانی، حال هم ابرقدرت‌ها در افغانستان و در دیگر جای ها نقش تعیین کننده دارد.
بسیار زیاد تشکر. خب ناگزیریم برنامه را همیجه به پایان ببریم. آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی، و طاهر سفر، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در این برنامه و سپاسگزارم از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
صبا درتا پاخم یار زندر سرا خانه دورانش جوگی صبا درتا پاخم یار زندر سرا خانه دورانش جوگی صبا در تا پاخم یار زندر سرا خانه دورانش جوگی Come on, let's go. ده آزادی ملما
شدید سر دول ده تشبس او سوداگری په برخه کې پرمختګ کولای شي. نن له متشبس افغانی دیوی پتنګ سره خبرې کوو. دیو جانی مننه چې وخت یو استي په اول سر کې تاسو په دې اړه باندې راتوئ چې تاسو څه ډول بزنس کوي او بیا دا چې په سوداګرۍ کې د مسلکي پرمختګ لپاره څه ډول ستراتیژي ته اړتیا وي.
ډیره مننه چې ما ته دعوت راکړې ده. بلې اوس په سوداګرۍ برخه کې نن ورځ دلته تجارت کوم په انګلستان کې. د تجارت لپاره بیل شکه چې استراتیجی اولی ستراتیجی ده چې څوک باید خپل ځان باندې باید اول باید باور ولري چې زه کوم کار کوم هغه حتما کامیابه کی. که څه هم هر بزنس کوم که تاسو ورته وګورو اکثره وخت لاسو بزنسونو نه وروسته له 15 کالونه سره دوه بزنس کیدی شي چې زیاتره وخت کامیاب شي. اکثره زیاتره بزنسونه کیدی شي چې وګړي ګټه ونه کړي او به مجبور دی هغه انسان بل یو بزنس را پیل کړي. نو زما نن ورځ چې کوم بزنس کې چې زه پخپله یم د 15 کالونه زیاتره کیږي چې په همدغه بزنس کې موږ بوخته ستو دلته او ډېر شمېر کسان هم کوشش کوو چې هغوی هم په ځان سره بوخت وساتو.
ښه دیو جانې، د یو پیاوړي مسلکي برانډ دپاره څه کول پکار دي؟
مهمه خبره ده چې څوک خپل هغه ورته ولري فکر ته ولري چې زه چې برانډ جوړوم آیا د دغه برانډ پکړه باندې زه ډېر زیات معلومات لرم کنه. نن ورځ موږ تاسو وینو چې ډېر کسان برانډ جوړوي خو په هغه سطح باندې لکه شنل چې شو دیوش ولا یا دغه په دنیا په سطح باندې چې کوم برانډونه دي هغه برانډونو ته ډېر په ستونزو سره خلک مخامخ کیږي تر څو تر هغه ځای پورې ځان ورسوي. نو د برانډ جوړول اوله مرحله ده چې خپل په برانډ باندې څوک ډېر زیات کار وکړي او هغې دپاره ډېر زیات مارکیټینګ ورته پکار دی، ډېرې زیاتې غټې پیسې ورته پکار دي تر څو خلک هغه برانډ وپېژني او په هغې باندې بیا خلک باور وکړي چې دغه برانډ واقعیت یوه کوالټي لري یا د نورو برانډونو نه فرق لري. نو هر ځلې چې هر یو بزنسمن که غواړي خپل ځان دپاره برانډ جوړ کړي، زما په نظر سه چې مهمه خبره ده چې مارکیټ پکړه باندې دوی زیاتره معلومات ځانته را پیدا کړي. آیا په مارکیټ کې د همدغې برانډ شتون شته دی؟ آیا اړتیا تشتاده؟ آیا دخل به در قمی شده زرد لری کلی لری؟ نورو سقیه بیا دوی کورشی تمرکز زیادتر وقت برند تواجوی. زموگ افغانان و پا منفی که چرت بیا برندون رو تواجو رو زموگ افغانان متاسفانه پا برند که دیر زیاد کامیاب ندی. موگ تاسو بینو دنرهی پس حتا بانده دیر کم برندون لرو که دیشی چه الو کوزایوی یا در زن نور برندون دی چه اوگوی وش فکرنده چه خپل نوم را او بازی. خب متاسفانه ده برند پیسا بانده زموگ افغانان افسر و وقت په ډیرو وړو بزنسونو باندې تمرکز کوي نو برانډینګ ته به ډیر زیات وخت نه ورکوي.
دیو جانی، که تاسو وګورئ چې ځینې وختونه خلک کم څوک چې سوداګري کوي هغوی هم د پروډکشن یا د تولید په برخه کې کار کوي او همداراز د ریټیل یا د خرڅلاو په برخه کې چې هغه تولید بیا بیرته خرڅوي هم په خپله. دغه ستاسو بزنس چې دی د دغه تمرکز پر کومه برخه باندې دی او ستاسو په نظر باندې کله چې څوک پروډکشن او ریټیل دواړه کوي هغوی څه کومو حالو ځلو ته ضرورت لري؟
ګوریدا زما په نظر سره همیشه مهمه خبره ده چې موږ په یو برخه باندې تمرکز وکړو. که چیرته څوک غواړي چې یو فابریکا که چیرته څوک لري او هغه سر پروډکشن کوي دا به ښه خبره وي چې په موږ عمده فروشي باندې کار وکړي. ایدینه چې راشي د پرچون په مارکیټ کې هم سوداګري سره مخامخ شي. ایدې په خاطر باندې څه وخت چې اکثر وخت تمرکز د یو بزنسمن یا د یو بزنس میرمنې وی تمرکز دې ته چې دواړه شاین غواړم مخته بوزم بیا په دواړو کې اصلا ډیر زیات پرمختګ نه کوي. نو زموږ شته موږ زیاتره وخت کوشش کوو چې موږ بزنس تو کسٹمر چې موږ راوسان د خپل بزنس ته موږ کسٹمر ته مال ور باندې خرڅو. موږ بزنس په بزنس باندې کوشش نه کوو چې هغه برخه کې چې هغه عمده فروشي ده چې عمده فروشي باندې موږ تمرکز وکړو. یوه خبره چې دغه مارکیټ یا دغه ستراتیجی او دغه لارا به څه فرق کوي. نو شته بزنسونه چې وګوي دواړه کارونه مخته بیا یې خو زیاتره وخت موږ تاسو ورته وګورئ چې دوی موافق دي کنه دي زیاتره کم موافق دي، خاطر کې چیرته دوی تمرکز سمغوی برخه ته وکړي چې بزنس یا بزنس د بزنس را هغه وکړي سودا ورته خرڅ کړي یا بزنس په کسٹمر باندې خرڅ کړي. نو زموږ چې بزنس په کسٹمر باندې یا په دې خاطر باندې تمرکز هم غوږی تم ګډی ځات ورکړی تر څو موږ وشکرای چې په برخه کې نسل کامیاب وو خو په برخه کې موږ زیاتره معلومات پیدا کړو چې کسٹمر څه شي خوښوي، کومې ستونزې لري، څنګه ستونزو د پاره موږ اندیار را پیدا کولای شو او څنګه کولای شو چې ورځ تر بلې خپل بزنس نورم زیاتره پورته کړو تر څو نسل په مارکیټ کې د کسٹمر په منځ کې د بانکونو سره او د برانډینګ په برخه کې موږ ورځ تر بلې هم اعتبار را پیدا کړو او هم د غیر لپاره اړتیا وشي.
شه د بزنس ټو کسٹمر په برخه کې خبرې وکړو، د دې لپاره د آنلاین برخه څومره مهمه ده ستاسو په نظر باندې چې د آنلاین طریقه هم خلک هغه کسان چې پیرودونکي دي هغه پیدا کړي؟
ډیره زیاته مهمه خبره ده. نن ورځ موږ تاسو وینو چې وروسته له کووید نه آنلاین شاپینګ یا د آنلاین له طریقې نه چې څوک بزنس کوي ډیر زیات شوی دی او اکثره کمپنیانې موږ تاسو ولیدلې چې ډېرې غټې غټې کمپنیانې هغوی اصلا بانکروت شولې دي په خاطر باندې چې خلک بیرون ته نه وځي نن یا ډېر کم وځي د شاپینګ دپاره. اکثره غټ غټ بزنسونه هغوی د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی دي خو هغوی آنلاین مغازې نه درلودلې. نو د آنلاین له طریقې نن ورځ اکثره خلک شاپینګ کوي، خصوصا نوی ځوانان که څه هم زموږ په هیواد کې کېدای شي دغه برخه کې اسان کار نه دی ورته شوی، خو په دغه هیوادونو کې چې په اروپا کې او امریکا کې چې دي دغه هیوادونو کې د آنلاین له طریقې نه ډېر زیات مهمه خبر ده چې خپل کسټمر څوک ډېر زیات خوشحاله وساتي او هغوی پوښتنو ته ډېر په زر وخت باندې ځواب ورکړ شي. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې موږ اول کې تقریبا 4 نفر صرف په کسټمر سرویس کې درلودل چې هغوی به د ورځې د ایمیلو ته به ځواب ورکول چې خلکو پوښتنې درلودلې، خو وروسته نه چې موږ اي اي را وصله چې هغه لکه کولای شي چې د اي اي له طریقې نه موږ ایمیل ته ځواب ورکړو. موږ خپل هغه شمیر د کسانو را کم کړل خو ټکنالوژي باندې زیاتره پیسې او تمرکز جوړل. نو دلته نن ورځ ټکنالوژي ډېر زیات مهم رول لوبولی شي او د دې څنګه سره بزنسونو ته ډېره ګټه هم رسولی شي، خو چې په صحیح طریقه باندې ونه استفاده ونه شي او په خپل بزنس باندې پوه شي چې ما بزنس څه شي په کار دي او کسټمر مې کوم اړتیا لري.
ش دیو جانی ک دغه برخو ته ځیر سو چې تر ډیره واقع د نارینه په لاس کې وی یا حالت تمرکز د نارینه و ډیر وی ش چې څه ډول په هغه برخو یا سنتونو کې لار موندلای شي.
ګورې چې په کوم چې په هر برخه کې هر مېرمن چې د افغانستان وي او د افغانستان نیوي هر برخه کې مېرمن کولای شي چې علي ځلې وکړي او کار وکړي. زه فکر کوم چې په دغه هیوادونو کې چې موږ اوس دلته امکانات ډېر زیات دي، خو په افغانستان کې هم موږ تاسو لیدل چې مېرمنې شته وي چې هغوی د کور بیرون ته راوتلې او هغوی به تمرکز کوله تر څو وشي کړی چې یو وروکه بزنس را جوړ کړي او وروسته هغې نه بیا خپل بزنس راستر بلې غټ کړي. که څه هم دا د خوشحالۍ خبره نه ده چې موږ تاسو ډېرې غټې غټې مېرمنې د سوداګریز په برخه کې ډېرې کمې لرو، خو په اروپا کې زه فکر کوم راستر بلې مېرمنې شته دي چې هغوی تمرکز کوي بزنس خواته. خو زما مېرمنو ته به همیشه خبره ده وي چې کوشش وکړئ چې که چېرته بزنس که څه هم وړوکی فکر ولرئ یا د وړوکي نه شروع وکړئ تر څو وشي کړی چې په خپله پښو باندې ودرېږئ. نن د کوره هم خلک کولای شي چې بزنس را پایل کړي تر څو چې بیا ورور وشي کړی که امکانات پیدا کړي بیا په بیرون کې دفتر را ونیسي او وروسته هغې نه بیا خپل شرکت ورو ورو غټ کړي. نو زه فکر کوم چې د مېرمن دپاره امکانات ډېر زیات دي، خو دلته بیا هم خبره راځي که چېرته موږ تمرکز د افغانستان په مېرمنو باندې وکړو کېدای شي هلته بیا موقع ورته دومره ډېره زیاته برابره نه وي، هغه امکانات ډېر کم دي. خو بیا په اروپا کې زه فکر کوم دغه امکانات موږ مېرمنو ته شته دي، همدې په خاطر باندې کولای شو چې د دې نه بیا بهتره ګټه پورته کړو.
ش تاسو د افغان ښځو خبره وکړه، په افغانستان کې د نن ستاسو په نظر باندې هغه کوم ننګونې دي چې افغان ښځې ورسره مخامخ دي د سوداګرۍ په برخه کې؟
زه په کوم اول ننګونه خوم ده چې متاسفانه میرمن نن ورځ غږ نه لري. څه وخت چې میرمن غږ ونه لري، امکانات د کار ونه لري یا اجازه د کار ونه لري او دغه د څنګه سره کورنۍ هم ورسره ډیره کمه هغه ملاتړي وي ورسره، سر کوم دغه ډیره غټې غټې ستونزې دي چې افغانه میرمن اکثره وخت ورسره مخامخ کیږي. او د ډیر وړکتوب نه یو افغان میرمن ته همیشه د ویل شوي دي چې بزنس همیشه د نرینه لپاره دی. اکثره وخت موږ تاسو ورته وګورئ د خپل موږ چې د کلیمه چې استفاده کوو بزنس مان موږ تاسو همیشه په دې کې نری ناراضي مګر هم بزنس وومن ډیر کم پکې استفاده کوي دوه خدای کلمه به خي عامه شوي دا صرف کم نه صرف په افغانستان کې په نړۍ کې اکثره وخت موږ وینو د بزنس یا تجارت کې چیرته خبرې پکې اکثره وخت موږ زیاتره نران پکې وینو مېرمنې ډېرې کم را مخته کیږي او جرأت پکې کوي دلیل دا دی چې بزنس د پاره ډیر زیات وخت ورته پکار دی او د غیر څنګه سره زبر کوم چې ځنې فیصلې دی په بزنس کې چې باید وشي کله چې ځنې وخت مېرمنې ورسره ستونزې ولري او زه بیا هم د خبره کوم چې مېرمنې ډېرې کوي مېرمنې اکثره وخت چې مېرمنې به پورته شي دی او بزنس یې کړای دی او کوشش یې کړای دی چې چون تلاس واچوي د نړۍ نه دوی زیاتره موفق دي او هغه شرکت په ډیر ښه شکل باندې بولای دی مخته
څوک غواړي چې سوداګري راوباسي او د تشبث په برخه کې فعالیت وکړي ستاسو په نظر باندې هغه کومې تیروتنې دي چې دوی باید ونکړي او یو کامیاب بزنس راوباسي
ګورې چې فکر کوم چې غټې فیصلې او یا ډېر غټ ریسکونه کوم خطر څه چې یو بزنسمن یا میرمن ورسره مخامخ کیږي زه فکر کوم چې هغه زیاتره وخت دی چې ډېر غټ غټ فکرونه زموږ تاسو فکر ته راځي چې هغه ډېره ښه خبره ده خو د دې لپاره زه فکر کوم چې په دې د ټیټې سطحې نه به څوک زیاتره وخت کوشش وکړي چې پایله ونه وکړي د دې نه چې ډېر غټ غټ ګامونه واخلي یا ډېرې غټې پیسې په یو څه کې ډېر زر باندې کړي تر څو چې مطمئن نیوي چې دغه بزنس آیا صحیح توګه باندې زمخته بوغلای شم کني شم بوغلای او دغه د څنګه زما په نظر سره چې په نن ورځ موږ تاسو وینو چې هر څوک یو بل چې بزنس ګوري او هغه کوشش کوي چې کاپی کړي د کاپی نه به ځان را بیرون کوي کوشش وکړي چې د دې په ځای باندې یو بل څه کاپی کړي خبر دی چې دغه د تجربه نه استفاده وشي چې آیا هغه کس چې د بزنس چې په خود راولای دي کوم ستونزه سره مخامخ شي ویدي د کسان کومې هغه نسيات چې وګوري کوي یا کوم معلومات چې وګوري کوي کولای شي چې دغه نه به تر استفاده وکړي نو زیاتره وخت وینم چې ډېر خلک دي هغه ویزه یو ډېر کمی پیسې ورسره وی چې زه د غټ بزنس جوړوم نو هغه دې په خاطر باندې چې ډېر غټ بزنس په فکر کې شي هغه ډېر کمی پیسې په ډېر کم وده باندې هغه د لاس ور کړی او بیا ډېر په خیمانه یي چې والي هغه ځینې فیصلې کوي نو زه فکر کوم چې ته د چاسره پیسې ډېر کمی وي دې کام شونه شروع وکړي تر څو ورو ورو وشي کړي چې خپل ځان پورته کړي دې نه چې په قرضونو کې خپل ځان نه ډوب کې مو لیدلې دي چې اکثره خلک دې د نورو خلکو نه قرضونه اخلي بیا بزنس هم صحیح مختران شي د قرضونه پوري او بزنس هم صحیح مختلی وي تللی نو دا څو خبرې دي چې زه غواړم شغه کسان چې واقعیت غواړي چې بزنس وکړي د چانه قرض ما اخلي یا چې ته پیږي چې بزنس هم نه وای دی او د غیر چانس را کوشش وکړي تر خپل بزنس په اړه باندې زیاتره معلومات ولري هغه کسان چې دغه بزنس مخته دی دغهونه معلومات واخلیا او د کوم کسټمر چې تاسو غواړئ چې په توجه ورته ورکه یا چې غواړئ چې وایي تاسو نه خرید وکړي دغه پکړه باندې زیاتره معلومات را پیدا کړئ د نن ورځ د قوانینو د مغ مملکت کې چیرته اوسېږي دغه مملکت په قوانینو باندې ځان سم سي پوي کړئ چې تاکسونه څومره دي څومره مصرف هم دی څومره پیسې به تاسو دولت ته ورکړئ او څومره قیمت دی چې تاسو یو کارګر کارت نیسئ نو دا شایان چې کوم چې مصرفون خپل مصرف دی په نظر کې ونیسي تر څو وشي چې یو موافقه یو کامیاب شرکت یا بزنس را پای
ده آزادی ملما
د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو موزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون باچا را سره میلمه دی. مننه چې تاسو وخت وایستئ د دغه مرکې لپاره او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر مینوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالته یاست نو بچا سه په لومړي سر کې دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتو است دغه هدف څه وو په څه خاطر باندې جوړ شو
او ډیر مننه مننه جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځخ په لودرنو خو غوړیدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم که څه مونږ د دې تازه پرانستکړه ده تاسو په خپل خبرو کې ویل خو دا اصلا لاغه وخت راسي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول، واکې تر لاسه کړ. نو هغوی سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقۍ بلکې پر ټولو ښکلو هنرونو بندیز ولګاو. نو دغه یو مسله شوه، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان دي، ډېر تکړه قدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي، او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ماغه و چې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه و چې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې راجستر کړ، او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20 مو دې پرانستو کړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا، زمونږ د جالباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې، او بیا وسره په څنګه کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانستو امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ما هغه چې موږ بیا هلته لاړو، غونډه وشوه، او په دې وخت کې موږ په دغه تیر یوه کال کې موږ یوه څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې، په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی موږ مرکې وکړلې سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ، او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، که نه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبره وکړو.
ښه بچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته ووایاست، یا ستاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول، نو دغه وضعیت موږ درک، او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی، او په پښتونخوا کې هم چون نامنی ده، جنګونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې موږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت موږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو. بیا د هغه وضعیت، د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ او څه اغیز دی، او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، که نه. نو دغه زموږ اهداف وو، دغه چې کوم زموږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
دا څه خو ډیر نمونه دي ملال جان، په افغانستان کې، په پښتونخوا کې د پښتو موسیقي چې موږ تر رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو پر زیار او کار نتیجه ده چې په ډیرو نامساعد حالاتو کې غوي کار کړی دی، او پښتو موسیقي یې ژوندی ساتلې ده، تر موږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلمه، موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما په خپل خیال هم دا دی، او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو، له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي، هنر، ښکلي هنرونه، دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي، که نه. او موږ که خپل پښتني ټولنې ته، د دوی ژوند ژواک ته وګورو، نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فولکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلچر اساس جوړوي کاغه ته لري شي یا بیا موږ سره ډول نه وي موږ سره تبله نه وي موږ سره هارمونیم یا باجا چې موږ وایو یا رباب نه وي ستار نه وي چترالې ستار دغه د موسیقي آلات چې موږ خپل کړی دي کدا موږ زمونږ په ټولنه کې د دې غږون کې پاتې نشي دا او نه غول شي نو بیا به زمونږ د ټولنې زخه حتی تصور نشم کولای چې زمونږ د ټولنې په کم شکل کې واقع شي
کلونو جګړې به ثباتي او اوس تصویرونه چې طالبانو پر موسیقي باندې بندیز هم لګولې دي دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقي د ودی څومره مخنی ولید او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دي
او ډیر تاثیر کړی دی زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یا دورن کړه دلته زه تاسو یو کلیګ مې همکاران یم موږ سره زه هر ونه یو د هارون بچا هنري غړای په نوم یو خبرونه کوم هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم دا وی پر ژوند او کار سره خبرې کوم دغه موسیقي خبرو نو تاسو یو کینو کې دا تیر شپږته کال ما دا خبرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکار دی هغه ما راوستي دی دغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړې دي نو تقریبا زویل شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې اوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وی چې چرته غوي مراجعه وکي دا غوي د ادرسي وشي ځکه چې الته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسی ټولنې دا غوي ستونزو ته پام کوي یا دا غوي چې کوم ژوند دی یا دا غوي د خوندیتوب لپاره دا غوي د حکومت د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري څوک ته هیڅ پام لرنه نه کوي نو با په خپل مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړی دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی نو دا غره غنچول غ کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی هغه ته د مرستو هغه ته مرسته باید ورسی دا غ اړتیاوي په نخشي په ګوت شي او بیا موږ د پی ام ای لاره کوشش کوو چې دا خپل چې کوم معلومات ورنکو او دا غوی مرستې مونږ ته ارتیاوی مونږ ته معلومی شي هغه بیا چې کوم بشر دوست او هنر دوست ټولنې دي یا حکومتونه دي هغه ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه وکړي
په پښتو موسیقي کې د مقاومت د اعتراض احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلې دي او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې
ډیر مهمه ده دا خو زبنګ زپدي خبره ویاړم چې زمونږ زینو مشرانو هدرمندانو ما هتا په خپل ډیر شوري هڅه کړې ده زمونږ نور ملګری دي په اوس اثر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلی چې په سیمه کې دا کومه ناامنی ده کومه کمی جګړې دي کومه ناخوالی ده دا په خپل هنر کې پسندرو کې خلکو ته د په ګوت کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی نو دا سه پیغامونه په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي اوسم کې لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مختلاط شي او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غوري نو وی باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همداسې کلامونه موږ سره شکر دې ډیر تکړه شاعران دي ډیر خې شعر لیکي کلام پنځوي نو ما غره واخلی چې د وطن درد وی او لدې درد او لدې مشکل حالت د وټلو یو 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 لار چاره خلک ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وی نو موږ باید هماغه شعر واخلو غا سندره کو له موسیقۍ سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کو
شه بچا سپت په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا زنه شرکم خپل اوریدونکو ته
نو دا څه زما ډیره سندره دي ما غواړم تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوم
تاسو ته خوشي
زما زبدا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو په دښمن پورې شه
جانا جانا وطنا افغان وطنا جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اب دکھن پورشا ساد وجودورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اب دکھن ساتو جدورنا اب دکھن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتني هم پاتې سوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ډیره مننه تاسو
خپلی انداز داسې وکړه مینه ګیله پغریونی ولی انداز داسې وکړه مینه ګیله پغریونی ولی انداز داسې وکړه خلک پخپلو پخپلو کار هو بوختې په ما کار نه لري خلک پخپلو کار هو بوختې په ما کار نه لري منصور وګرځي مستانه ملا بدار